osadivösit.
السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل سوه. نن د یکشن بی ورځ ده. د لړم یا عقرب میاشتې 15مه د نومبر 6مه د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ګوزڼ یا پولیو په وړاندې مبارزه په ټوله نړۍ کې د پولیو خلاف د مبارزې په معنا ده. د دې سازمان په خبره ګوزڼ یا پولیو د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا په ګډون په هغو هیوادونو کې بیا کشف سوی چې مخکې له پولیو پاک اعلان سوي وو. تر دې مخکې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه بلل سوي چې ګوزڼ پکې ختم سوی نه دی. ملګری ملتونو وایي په افغانستان کې د اقلیم په اړه بیړني عمومي اقدام ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د افغانستان څنګه نن په یوه اعلامیه کې ویلي افغانان د اقلیم د ویجاړوونکو اټکلونو پر څنډه ولاړ دي. ملګرو ملتونو افغانستان شپږم هغه هیواد بللی چې له اقلیمي ګواښونو اغیزمن سوی دی. دا اعلامیه داسې مهال خپره سوې چې نن په مصر کې د اقلیمي بدلون په اړه کنفرانس پیلېږي چې د نومبر تر 13مې دوام کوي. د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې ویل سوي افغانستان لا د مخه له پرله پسې طبیعي ناورینونو سره مخامخ دی چې د خلکو ژوند، معیشت، کورونو او زیربناوو ته یې زیان اړولی دی. د سوریې د اپوزیسیون یوه ډله وایي د سوریې حکومتي ځواکونو پر هغو خیمو د توغندي برید کړی چې له جګړې تښتېدلې کورنۍ پکې دېراوي او په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل سوي. پیښه د سوریې په شمال لویدیځ کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې نن سهار سوي ده او تر لسو زیات کسان یې ټپیان کړي دي. دا حمله له هغه لنډمهاله اوربند څخه سرغړونه ګڼل سوې چې ترکیې او روسیې ورباندې د 2020 میلادي کال په مارچ میاشت کې موافقه کړې وه او له مخې په ادلب ولایت د روسیې په ملاتړ پالیسي عملیات پای ته ورسېدل. ادلب په سوریه کې د یاغیانو تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه ګڼل کیږي. د مرام په نوم کم چې نن ورباندې حمله سوې د ادلب د مرکز په شمال لویدیځ کې پروت دی. د اوکراین پوځي قمندانۍ وایي چې د روسیې یرغلګرو ځواکونو د اوکراین د ختیځ پر ملکي اهدافو خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل څه باندې 8 میاشتې تیرې سوي دي. د اوکراین وسلولو ځواکونو د لوهانسک، دونیتسک او زاپوریژیا د 14 ښارګوټو په اطرافو کې د روسیې حملې شنډې کړي دي. په ټولو کې د روسیې پوځ د اوکراین په ختیځ او جنوب ختیځ کې پر 15 ښارګویو حملې کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي چې هیواد یې نوي اراده T-72 ټانکونه ترلاسه کوي چې په پخواني شوروي اتحاد کې ډیزاین سوي دي. هغه پرون په ټویټر کې لیکلي چې له دې قبله د هالنډ، د امریکا د متحده ایالاتونو او چک جمهوریت د زړه له تله مننه کوي چې د پام وړ ملاتړ یې ورته برابر کړی دی. هغه زیاته کړې چې د اوکراین وسلوال ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او دغه ډول پوځي تجهیزاتو ته سخته اړتیا لري. د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ ویلي و چې د چک جمهوریت لخوا اوکراین ته نوي اردې ټانکونه ورکول کیږي او دغه ټانکونه د امریکا د متحده ایالاتونو او هالنډ په مالي ملاتړ نوي کیږي. د امریکا د دفاع وزارت یو ویان ویلي چې د دغو ټانکونو یوه برخه به د دسمبر میاشتې په وروستیو کې اوکراین ته ورسیږي. او په استرالیا کې د کرکټ د شلو اورونو د سیالیو په لړ کې نن درې لوبې پلان سوي وې. په لومړۍ مسابقه کې هالنډ وتوانید جنوبي افریقا ته ماتې ورکړي. پاکستان له بنګله دېش لوبه وګټله او هند وتوانید زمبابوې ته ماتې ورکړي. په لومړي ګروپ کې نیوزیلند او انګلستان او په دویم ګروپ کې هند او پاکستان نیمه پای لوبې ته وتلې دي. افغانستان په دې جام کې خپل وروستۍ لوبه د تیرې جمعې په ورځ کوربه هیواد استرالیا ته وبایلله او له دې جام سره یې مخه ښه وکړه. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل اوري. د روغتیا نړیوال سازمان پر اندېښنه تفصیل اوري چې وایي د امریکا او بریتانیا په ګډون په هغو هیوادونو کې هم پولیو کشف شوی چې مخکې له پولیو پاک اعلان سوی وو.
په افغانستان کې اوس د پولیو واکسین د هیواد په ټولو برخو کې تطبیقیږي. یو ډېر لوی پرمختګ دی.
د پاسپورت ځینې غوښتونکي وایي د یوې میاشتې په تېرېدو سره لا هم د پاسپورټونو د ویش بهیر نه دی پیل شوی.
افغانستان به هر روز د کار خاطر تمامات ریاست پاسپورت د امارت اسلامی پاسپورت کاری کردی او معلومه نه ده چې څه وخت به اجرا شي. ډېره مشکلات ډېر دي.
سږ کال د کانکور په لاسو لوړو نمرو لرونکو کې یوه نجلۍ هم نه تر سترګو کیږي. دې مسئلې اندېښنې پارولي. اوري چې غزنی کې د هیواد د 14 ولایتونو ترمنځ د قوت الرمی لوبې د غوراوي سیالۍ پیل کړي.
سومین دور مسابقات انتخابي
د دریم دور غوراوي سپړاو د ملي ټیم لپاره د قوت الرمی سیالۍ پیل شوې.
په دغه سیالي کې له 14 ولایتونو څخه تر 100 زیاتو ورزشکارانو ګډون کړی.
د کرکټ په روان نړیوال جام کې د افغانستان لوبو ته په یو تفصیلي راپور کې کتنه کوو.
کرکټ بورډ باید داسې څوک اوسېږي چې داسې سلیکشن کمیټه داسې څوک وټاکي چې هغه تجربه ولري.
په اوکراین کې بیا د ناامنیو راپورونه ورکول شوي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو پروګرام خپرېږي.
تر دې شېبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پروګرام د راپورونو برخه ته ورزو. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان کې د ګوزان یو پولیو په وړاندې مبارزه په ټوله نړۍ کې د پولیو خلاف د مبارزې په معنا بولی. د دې سازمان په وینا ګوزان یو پولیو د امریکا د متحده ایالاتونو او بریتانیا په ګډون په هغو هیوادونو کې بیا کشف شوی چې مخکې له پولیو پاکې لاندې وو. افغانستان لا هم د هغو هیوادونو په قطار کې دی چې د پولیو پیښې پکې ثبتېږي. بلخو د طالبانو روغتیا وزارت وی د پولیو خلاف په ورستی کمپاین کې په 22 ولایتونو کې 4 میلیونه ماشومان واکسین سیوی دي. دا هم په ډیره تفصیل
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د پولیو په وړاندې افغانستان کې مبارزه په ټوله نړۍ کې د پولیو خلاف د مبارزې په معنا ده. د سازمان د خبره پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی او ویلي دي چې د پولیو نښې د امریکا متحده ایالاتو او انګلستان په ګډون په هغو هیوادونو کې هم بیا لیدل شوي چې مخکې له پولیو څخه پاک اعلان شوي وو. له پولیو څخه په پاکو اعلان شوي هیوادونو کې د دې وایروس ته بیا راپیدا کېدو اندېښنې داسې مهال ډیریږي چې افغانستان لا هم د هغو هیوادونو په قطار کې دی چې د پولیو پیښې پکې شته. د طالبانو حکومت د امی روغتیا وزارت وایي د اکتوبر په میاشت کې د پولیو خلاف واکسین کې 6 میلیونه ماشومان واکسین کړي او دوی په پام کې لري چې د پولیو خلاف کمپاینونو ته دوام ورکړي. د دغه وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په دروستیو کې د اکتوبر په میاشت کې کوم دی پولیو وزارت د واکسین کمپاین تر سره شوې. په یاد کمپاین کې زمونږ تقریبا 22 ولایتونه چې 34 ولسوالۍ په بر کې نیولې. زمونږ هدف وو چې په هغه کې د 6 میلیونه په اندازه باندې ماشومان ته واکسین تطبیق شو.
خاغلی زمان که هم ځانګړي نیټه دا نکړه خو وی ویل چې ډیر ژر به د پولیو خلاف بل کمپاین په خصوصي مو کې پایل کړی چې پاتې دي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د پولیو خلاف مبارزه کې ونډه اخلي او روغتیايي مسولانو له خلکو غواړي چې د پولیو ضد واکسین له ټیمونو سره همکاري وکړي چې تر دې مخکې د دې ډلې وسلوال په دې تورن وو چې په یو شمېر سیمو کې د پولیو د واکسین د تطبیق کوونکو پر وړاندې خنډونه جوړول او ترڅنګ یې په ځینو سیمو کې د دې کمپاین د عملي کېدو اجازه نه ورکوله. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د وچی صندوق یا یونیسف مسولان وایي پخوا د نامنیو له امله هر کال 4 میلیونه ماشومان له واکسین څخه پاتې کېدل، خو اوس چې په ډېرو سیمو کې جګړه نشته د پولیو واکسین د افغانستان ډېرو سیمو ته رسول کېږي. د دغه پروګرام د رسنیو برخې مسول کمال شاه ازادي راډیو ته وویل لا هم نورو اقداماتو او امکاناتو ته اړتیا ده چې پولیو په افغانستان کې په بشپړ ډول له منځه لاړه شي.
په افغانستان کې اوس د پولیو واکسین د هیواد په ټولو برخو کې بکیږي، یو ډیر لوی پرمختګ دی ځکه په تیرو کلونو کې که موږ وګورو ډیری داسې سیمې وې چې هلته به موږ کمپاین نه سوی تطبیقولی او په هغو سیمو کې د کار کولو اجازه نه وه. نو هلته به تقریبا 3 میلیونه 4 میلیونه پورې ماشومان په هر کمپاین کې پاتې کېدل. داسې په افغانستان د پولیو مافیا ته ډیر نږدې شوی دی، نو دا هڅې باید لا ګړندۍ شي.
د یونیسف د معلوماتو له مخې افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو له وایروس څخه پاک نه دي. په افغانستان کې په 2020 کال کې د پولیو 55 مثبتې پیښې ثبت شوې وې، خو تیر کال یعنې په 2021 کې دا شمېره 4 ته راښکته شوه او په 2022 کال کې یوازې 2 پیښې ثبت شوې دي. پولیو یو ډول انتانی او ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغېزمنوي او د فلج کېدو لامل ګرځي. دا ناروغي د ناپاکه خوړو، اوبو او په ویالو یا ډنډونو کې د ناروغ ماشومانو د لمبېدو له لارې نورو ته سرایت کوي.
ازادي راډیو ته غوږ یست. د پاسپورت یو شمېر غوښتونکي وایي د یوې میاشتې په تېرېدو سره لا هم د پاسپورتونو د ویش درېدلې بهیر نه دی پیل شوی. دوی وایي چې پاسپورت ته سخت اړتیا لري او د طالبانو له حکومت غواړي چې دا پروسه بیرته پیل کړي. د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست په دې اړه څه نه وایي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
فریده د کابل ښار اوسیدونکې ده، وایي د خپل پلار د درملنې لپاره پاسپورت ته بیړنې اړتیا لري. نوموړي د طالبانو له حکومت غواړي چې د پاسپورټونو د ویش لړۍ ژر تر ژره پیل کړي. فریدي ازادي راډیو ته وویل
زما پلار زیات ناروغه دی. پاکستانی ډاکټرانو راته ویلي چې په کال کې به 3 ځلې پاکستان ته راولي، خو کله مې چې غوښتل خپل پاسپورتونه تمدید کړو پروسه ودرول شوه. غوښتنه کوم چې ژر تر ژره د پاسپورتونو د ویش لړۍ بیرته پیل شي.
مجید هم د کابل ښار اوسیدونکی دی. دی بیا د ناسم روزګار له امله غواړي له هیواده ووځي او پاسپورت ته اړتیا لري. مجید آزادی رادیو ته وویل.
ډیر خراب دی، زه د اقتصادي ګوران سره مخامخه ما هیڅ کاروبار او داسې وزګار نشته په کابل کې. غواړم چې د افغانستان نه بهر وزم د کار په خاطر، د ریاست پاسپورت، د امارت اسلامي پاسپورت باندې کړی او معلومه نه ده چې څه وخت به اجرا شي. ډېره مشکلات مې ډېر دي.
د پاسپورت د غوښتونکو د طالبانو له حکومت غواړي چې د پاسپورټونو د ویش درېدل لړۍ بیرته پیل کړي. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د پاسپورت ریاست بیان نور الله پتمن نظر هم واخلو، خو نوموړي په دې برخه کې له خبرو ډډه وکړه. د طالبانو تر کنټرول لاندې د پاسپورت ریاست میاشت وړاندې په وی خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې د پاسپورټونو د ویش لړۍ درولې. په دغه خبر پاڼه کې دوی د یاد بهیر د درېدو لامل تخنیکی ستونزې یادې کړې وي او د پاسپورت لو غوښتونکو غوښتي و چې تر بلې خبرتیا پورې په تمه پاتې شي. د دې ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په ورځني ډول له 4000 نه تر 5000 پورې د پاسپورټونو د ویش لامل د دوی د چاپ ماشینونو ورسره نور تخنیکی وسایل ورس تر بلې خپل وړتیا له لاسه ورکوي. وروسته له هغې چې طالبان بیا ځلې پر افغانستان واکمن شوي، تر اوسه پورې د پاسپورټونو د ویش لړۍ په مرکز ولایتونو کې څو ځلې درول شوې ده چې خلک له امله شکایت لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په داسل کې چې په تیرو دوو کلونو کې نجونې د افغانستان د کانکور اول نمرګانې وې، ساش کال د کانکور په لسو لوړو نمرو لرونکو کې یوه نجلۍ هم نه تر سترګو کیږي. د ښځو د حقونو فعالانې او د کانکور ګډونوالي وایي چې په تیرې وکال کې د طالبانو لخوا وضع سوي محدودیتونه او د ښوونځیو تړل د دې سبب سوي چې زده کوونکي له رواني اړخه وځپل سي او دوی کانکور ته هغه سي چمتووالی چې په کار ده ونه لري. دا هم په دې اړه راپور.
د طالبانو حکومت د ازموینو ملي ادارې د شنبې په ورځ د کانکور پایلې اعلان کړې چې په لسو لوړو نمرو درلودونکو کې یوه نجلۍ هم نه وه. په داسې حال کې چې په تیرو دوه کلونو کې دوه نجونو، شمسی علیزاده او سلګۍ باران، د کانکور تر ټولو لوړې نمرې خپلې کړې وې. دا چې سږ کال د کانکور په لسو لوړو نمرو لرونکو کې یوه نجلۍ هم نه وه، لاملونه یې بېلابېل ښودل کېږي. د کانکور ګډونواله نایله عزیزي چې د ننګرهار کمپیوټر ساینس پوهنځي ته بریالۍ شوې وایي دا چې ښوونځي تړل شوي وو او نجونو د دولسم ټولګي له لوستلو پرته ارتقا او پازمینه کې ګډون وکړ ځکه د کانکور د مخکخانو په لیست کې نه وي.
ما خپل هیڅ ونه شو کولای چې دولسم ټولګي ولولم او زما کومې ټولګي والی سوي، هغه هم ونه شو کولای چې دولسم ټولګي ولولي. خی دغه ستر لامل وسی په کانکور کې هغه سوالونه سي له دولسم ټولګي څخه راغلي ولوم څو خپاتې سو او ونه شو کولای چې په لاس به ترونه کې ځانونه راولو.
د کانکور یو بل ګډونواله صدیقه وای د خوانځي تړلو په ذهني ډول دومره ځپلې او بیا انګیزه کړي و چې د کانکور لپاره لازم تیاری ونه کړ.
موږ روحیه به خراب او کله چې موږ مکتب ته کتل سي مکتب جل کې نه پریدي فانتون نه وسنګ پریدي بیا موږ کوشش وکړو خو نه سو. طالبان هم ډېر لګې رښتیا موږ ته پریخي محدود فانتون نه وو او موږ ونه سو کړای سي کامیاب وسو.
د خزو د حقونو فعال زرقا یفتلی د کانکور په لاسو لوړ نمبر لرونکو کې دنجونو نه راتک د خوشنۍ خبره بولی. نو موړی د لایل د طالبانو لخوا وځ شوې محدودیتونه بولی چې جنونی بیا انګیزه کړي او د درس ویلو روحیه تریا خسیدا. هغه ازادي رادیو ته ویل
خوب یکی از عوامل امام
یو لامل د طالبان له خوا له خدو سره تو تریخوالی او دی غوی حقونه تریا خستل دي. له بعد مرغه طالبان ورس تر بلی پنجونو او خدو محدودیتونه او فشار نه ډیروي. دا پرنجونو تاثیر کوي او له غوی د زده کړې دوام انګیزه اخلي.
از دخترها اصل نسازه
اغل یفتلی زیاتوي کدنجونو خوانزي همداسې تړلې پاتې شي او پر خدو د طالبانو محدودیتونه دوام وکړي پراتلونکو کې بنجونی په کانکور ازموینه کې ګډون ونه شکولای. سکل په کانکور ازموینه کې 1.3 تنو ګډون کړی وو چې د ازموینو د ملي ادارې د معلوماتو لمخې 15 سلنه انجونی وي. که څه هم سکل په لاسو لوړو نمرو لرونکو کې انجونی نه وي، خو د ازموینو د ملي ادارې مشر عبدالقادر خاموش ازادي رادیو ته وویل چې د الهام په نوم د هرات ولایت وزده کوونکو پنجونو کې تر ټولو لوړې 340 نمرې اخیستې دي چې د هرات پوهنتون د مالجوي طب پوهنځي ته کامیابه شوې ده. هغه انجونی چې تیر کال 12 ټولګی نه ولوستی ارتقا ورکړل شوه او په کانکور کې ګډون وکړ، خو د ښوونځیو هغه زده کوونکي چې لای درسي بهیر پوره شوی نه دی وایي د خپل نامعلوم برخلیک په اړه اندېښمنې دي. د طالبانو حکومت پر افغانستان له بیا ځلي واکمنېدو راهیسې چې له یو کال زیاته موده پرې اوړي د نجونو ښوونځي تړلي او په کور دننه او بهر ته پراخو غبرګونونو سره سره یې تر اوسه د بیرته پرانیستلو په برخه کې اقدام نه دی کړی.
آزادی رادیو تغوک و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
وسم یو نړیواله مسله د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د اوکراین حکومت له روسیې سره خبرو ته هڅوي. په اصل کې چې د جګړې د سولې حل خبرې کیږي، وایي چې د شوروي اتحاد د مهال نوي چانکونه چې امریکا او هالند ترمیم کړي او زیاتونی پکې کړي د چک جمهوریت لخوا ورسپارل کیږي. اسمت سروان او نور تفصیل.
د ولسمشر جو بایدن اداره د اوکراین مشان تشویقوي چې له روسیې سره خبرو اترو ته تیاری ونیسي. روټرز خبري اژانس د واشنگټن پوسټ ورسپانې د راپور لمخې ویلي چې له اوکراین څخه غوښتل شوی چې په عمومي ډول له روسیې سره په خبرو کې خپل ګډون رد نه کړي، مګر دا چې ولادیمیر پوتین له واک لري شي. خو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا تر اوسه پورې د واشنگټن پوسټ د راپور د تایید یا رد په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د دفاع وزارت ویندوی ویلی چې کرملین د جګړې شدت ورکولو ته دوام ورکوي. کرملین حتی پر اوکراین د هر اړخیز جنگ تر پیلولو مخکې له اوکراین سره جدي خبرو ته لیوالتیا نه شوده. له بلې خوا د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی اعلان وکړ چې هیواد ته باید د روسیې پر ضد د جګړې لپاره د شوروي په مهال ډیزاین شوي نیوي تی دوه اویا ټانکونه ورکړل شي. زیلینسکی پر خپل ټویټر پاڼه په دې خاطر مننه وکړه، ویل موږ د زړه له کومې د هالند د امریکا د متحدو ایالاتونو او چک جمهوریت منندوی یو چې د ټی دو افیا ماډل نوي ټانکونه چې موږ ورته فوري اړتیا لرو مشتراکوي. د همداراز لیکلي چې د اوکراین پوز مخ په وړاندې روان دی او د وستې ته یې اړتیا لرله. تر دې یو ورځ وړاندې پینټاګون یا د امریکا دفاع وزارت وویل چې د چک جمهوریت له لوري اوکراین ته نوي ټانکونه ورکول کیږي. د دغه وزارت په وینا دا ټانکونه د امریکا او هالند له لوري ترمیم او زیاتونې پکې شوي دي. د پینټاګون یو ویندوی وویل د دغو ټانکونو ځینې باید د دسمبر تر پایه اوکراین ته ورسیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د کرکټ بشل اوریز نړیوال جام کې د افغان ملي لوبډلې د لوبو لړۍ له استرالیا څخه په ماتې سره پای ته ورسېده. تر لوبې وروسته لوبډل مشر محمد نبی استعفا وکړه او پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې غواړي له دې وروسته د یو عادي لوبغاړي په توګه کار وکړي. د سږ کال شل اوریز نړیوال جام ته چې د کرکټ ډیر مینهوال په تمه وو او له ملي لوبډلې د شو لوبو هیله درلوده نه هیلې سوي دي. دا تفصیلي راپور پر همدې مسالې دی.
نو ټول غوسه چې د وازنیزم د کرکټ بورډ ته ځکه کرکټ بورډ باید داسې څوک اوسېږي چې داسې سلیکشن کمیټه
دا د کرکټ مینوال سید احمد د اورسکان اوسیدونکو دی، وایي د افغان ملي لوبډلې ناکامي دا نه ده چې خلوبنه کوي، بلکې دا د کرکټ بورډ تیروتنه ده چې مناسب او با تجربه لوبغاړي په لوبډلې کې نه انتخابوي. هغه د کرکټ بورډ پر غوروي کمیټي غوسه دی.
نو ټول غوسه چې د وازنیزم د کرکټ بورډ ته ځکه کرکټ بورډ باید داسې څوک اوسېږي چې داسې سلیکشن کمیټه داسې څوک وټاکي هغه تجربه ولري. وسکه موږ ته د کیر لوبته نو په زیات کچ باندې د اکثر لوغړی داسې و چې هغه د جلو به کول ورچا نه درلوده.
لکه د هارا د کرکټ یو بل مینوال کمال الدین چې د لوبي له پیله په ډیر شوق تعقیبولې وایي کڅ هم افغان ملي لوبډلې هڅه وکړه چې افغانانو ته بدی سختو شرایطو کې خوشحالي راوړي خو بریالي نشول. کمال الدین هم د لوبډلې د پرل پسې ماتو پړه پر کرکټ بورډ اچوي، وایي کرکټ بورډ داسې کړنې درسره کوي چې د لوبغاړو روحي ورسره کمزوري کیږي.
تر ډیره فرې کوشش کې په کرکټ بورډ کې هغه لاس وهنې چې کېږي هماغه د دوی روحیا ډیره ځپلې ده. دغه تر څنګ دغه روانو حالاتو کشمکشونو په هیواد کې دغه بد وضعیت د خپل د لوبغاړو پر روحیا باندې ډیر تاثیر کړی دی.
د خپل رسنۍ وو ډیره کارکونکي هم نیوکه کوي چې افغان لوبډلې له تمی خلاف لوبې وکړي. دا خنفزل هډوال په نوم یو تن پر خپل فیسبوک پاڼه د کرکټ په لوبغالي کې د حق افغان نندرچی انزور خپور کړي چې د لوبي لا بایللو وروسته ژاړي. د فیسبوک د کارون کلی کلی د انزور دی د افغانستان په غرونو غونډیو او دیوالونو رسم شي. هغه لیکلي چې لری د اوخ کو قدردانی کوي. دا پرونی لوبې له پایته رسیدو څو شیبې وروسته لوبډل مشر محمد نبی ساحل پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل نړیوال جام زموږ لپاره هم پایته ورسید. پوهیږي چې د هیوادوالو د تمې سره برابرې لوبې ونه کړي او زیاته کړې ده، سسو ټولو په څیر زه او ټوله لوبډله هم خفه او غمجن یو. اغلی نبی د کرکټ بورډ د غوراوی له بورډ سره د اختلاف یادونه کړي، ویلي دي په نړیوالو سیالیو کې د ورل لوبډلې پاړه د او د کرکټ بورډ د غوراوی کمیټې ترمنځ د نظر د یووالي د نشټوالي له کبله د لوبډلې انډول زیانمن شوی و. د کرکټ یو بل مینوال د کندهار اوسیدونکو عثمان هم په نړیوال شلوریز جام کې د لوبو د بایلو لوبړه پر کرکټ بورډ اچوي.
هغه لوبغاړي چې هغه ډېره تجربه لري، ښه سابقه لري، دوغی نظریات ته عدم توجه ده. ښه مثال یې لوبډل مشر محمد نبی یادولې چې هغه په دې وروستیو کې استعفا وکړله. علت یې همدغه و، ده وویل چې د کرکټ بورډ په داخل کې عدم اعتماد، د نظریاتو ته ترجیح یا اهمیت نه ورکول هغه څه و چې د استعفا وکړه.
د کرکټ بل مینوال فرید احمد بیا د افغان لوبډلې ماتې په هغو لوبغاړو اچوي چې نور د لوبډلې لپاره د هغه خبره ګټور نه دي. هغه وایي په لوبو کې اسوانو لوبغاړو ته د لوبېدو چانس نه دی ورکړل شوی.
پورې لوبغاړو لرو، نوي لوبغاړو لرو، چې هغو ته هېڅ چانس نه ورکول کېږي، د لوبولو چانس نه ورکول کېږي، چې هغه ولوبېږي. پر ځای دغسې لوبغاړي لوبول کېږي، مثلا لکه حضرت الله ځاځی دي یا د هغه تر څنګ عظمت عمر ځای دي، دا هغه لوبغاړي دي یا یو شمېر داسې نور هغه لوبغاړي دي دا چې هغوی هېڅ د لوبېدو توان ورپکښې نهشته.
عبدالباسط مومند د کندوز اوسېدونکی دی. هغه وایي په نړیوال شلوریز جام کې افغان لوبغاړي د بیټنګ له ستونزې سره مخ و، او بل دا چې د استرالیا موسم هم زموږ لوبغاړو سره یاري ونه کړه، نو ځکه مو پرله پسې ماتې وخوړې.
سلیقایي انتخابونه و، بل موږ د بیټنګ مشکل لرو. د بیټنګ کې موږ سم لوبغاړی دلته انتخاب کړی نه و، همدام یو ستونزه کېږي سې منګه نړیوال جام کې وبایله. خو بیا هم منګه دوه لوبې له باران له کبله موږ ته فرصت دې ورکوي نو شې چې منګه لوبه وکړو.
خو آیا د خلکو د غنیو کې په کرکټ بورډ او پر غوراوي کمیټې پر ځای دي؟ د کرکټ د چارو پو او مبصر قسیم الله هلال راته په دې اړه داسې وویل.
ډېر نیوکه هم دا چې ځینې لوبغاړي د فټنس ستونزې لري، هغه په لوبډله باندې بوج کیږي، او همدا ډول ځینې هغه لوبغاړي چې ښه نه دي ځلېدلي په لوبډله کې ورته ځای ورکول شوی ده، هغوی باندې نیوکې کېږي چې دغه لوبغاړي بیا په لوبډله کې وانچول شي، چې دا دواړه ښې نیوکې دي. او په دې نیوکو سره زموږ لوبډله لا ښه جوړېدای شي د راتلونکو سیالیو لپاره. نو کرکټ بورډ باید د خلکو نیوکو ته په ځواب کې د راتلونکو سترو سیالیو لپاره داسې لوبډله برابرې کړي چې تر دې خوځلېږي او دغه نیوکې بیا تکرار نشي.
د کونړ اوسیدونکی حکیم ناصر بیا له کرکټ بورډ غواړي چې د لوبغاړو او کپټان په ټاکلو کې دقت وکړي.
کرکټ بورډ نه مغوښتنه دا ده چې پاینده کې کوم کپټان ټاکي، نو هغه ته د پوره صلاحیت ورکړل شي، او هغه لوبغاړي باید چې انتخاب شي چې هغه واقعا لوبه کولای شي.
په نړیوال شلوریز جام کې د افغانستان د ملي لوبډلې د لوبو پای ته رسیدو وروسته خلکو پر کرکټ نیوکه کوله چې دغو سیالیو ته یې پوره چمتو لوبډله او ښه لوبغاړي نه و ورلیږلي. خو آیا واقعا ستونزه همدا وه چې افغانستان پرله پسې مات شو؟ د کرکټ د چارو پوه مبصر قسیم الله هلال راته په دې اړه داسې وویل.
له نورو غټو کرکټ بورډونو سره د دوی ښې اړیکې نه لرل دي چې همیشه زموږ لوبډله په ډیر وخت کې فری وي. یو هغه ایونټ سي هغه سیالۍ چې د کرکټ نړیوال شورا له لوري برابرېږي، په هغې کې افغانستان برخه اخلي، په هغې سیالیو کې لوبېږي. خو له هغې خواته افغانستان ځینو هیوادونو سره چې په کار د سیالۍ ترسره کوي هغوی سره سیالۍ نه لري، بالخصوص هغه سترو لوبډلو سره چې د نړۍ په سطحه غوره لوبډلې دي، هغوی سره موږ د سیالیو په جوړېدو باندې نه یو موافق شوي.
د غنیو کې مو د کرکټ بورډ له مسؤلینو سره هم شریکې کړې، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې هغوی زموږ دغې پوښتنو ته ځواب رانه کړ. دا 2022 کال په شلوریز نړیوال جام کې افغان لوبډله په اول ګروپ کې د نیوزیلند، انګلند، استرالیا، سریلانکا او ایرلند سره مخ و، چې ایرلند او نیوزیلند سره لوبې د باران له کبله لغو شوې او د پاتې دریو نورو لوبډلو څخه یې ماتې وخوړله. د افغانستان ملي لوبډله به د روانې نومبر میاشتې په وروستیو کې د سریلانکا سره د لوبې ډګر ته ښکته کیږي او په دې لړکی به درې ورځې لوبي وکړي. دا نو اوس د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پورې ده چې دې ورځې لوبه ته څه ډول یو لوبډله انتخابوي.
بیا هم د سپورت لنړۍ، غزنی کې د هیواد د څوارلسو ولایتونو ترمنځ د قوت لرمی لوبې د غوراوي سیالي پیل شوې دي. د افغانستان د قوت لرمی فدراسیون مسؤلان وایي چې په دې سیالۍ کې به څه باندې سل ورزشکاران ګډون کوي. دا لوبه له هغو نویو لوبو څخه ده چې د لومړي ځل لپاره په لبنان کې کشف او اوس د افغانستان په ګډون د نړۍ له اتیا په زیاتو هیوادونو کې ترسره کیږي.
قوت الرمی
ورزشکاران را هر چی سریتار
دا د هغه لوب نوم دی چې درایم پړاو سیالی د تلی په 14 منټه په غزنی کې پیل شوی. دغه سیالی د هیواد د 14 ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ کیږي او څلور ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د قوت الرمی فدراسیون مسؤلان وایي دغه سیالی په دې مخه پیل شوی چې په هیواد کې د دغه لوب تکړه ورزشکاران ملي ټیم ته لاره پیدا کړي، د یاد ټیم غړیتوب ترلاسه کړي او بیا دغه ورزشکاران د افغانستان په استازیتوب په نړیوالو سیالیو کې ولوبیږي. په افغانستان کې د قوت الرمی فدراسیون بنسټ ایښودونکی او رئیس علی شاه محمدی وایي په ولایتونو کې د دې سیالیو له پیلولو څخه یې مخه د ورزشکارانو هڅول دي چې دغه لوبه عام کړي او په هیواد کې ملي لوبډلې ته غوره څیرې وروپیژندل شي.
سومین دور مسابقات انتخابی
د دریم دور غوراویز پړاو د ملي ټیم لپاره د قوت الرمی سیالی پیل شوی. په دغه سیالۍ کې له 14 ولایتونو څخه تر سلو زیاتو ورزشکارانو ګډون کړی چې په 15 ورځو کې به تر سره شي.
په دغه سیالیو کې د غزنی ترڅنګ له کابل، میدان وردګ، خوست، پکتیا، بامیان، دایکنډي، کاپیسا، بلخ، زابل، هرات، فراه او کندهار ولایتونو څخه څلور پاسه سلطنو ورزشکارانو ګډون کړی. بلور ته بیا د قوت الرمی ورزشکاران په هیواد کې د دې ډول سیالیو په لار اچولو څخه خوشی شي. له کابل څخه راغلی د یادی لوبي ورزشکار علی جان رضایی ازادي رادیو ته وویل دغه لوبه نوی افغانستان ته راغلی ده. نوموړی وایي دغه لوبي ته ښه تیاری نیولای دی چې شو وځلیږي د هیواد او نړۍ په کچه بریاوي خپلې کړي.
دو درې میاشتې کېږي چې دغه لوبي لپاره مې تیاری نیولی. خوشحال یم چې د ځوانانو د هڅونې لپاره دغه سیالۍ ترسره کیږي. غواړم چې خپل بیرغ د لوبو له لارې په نړۍ کې وځلوم.
د قوت الرمی لوبه په افغانستان کې یو له هغو نویو لوبو څخه ده چې د لومړي ځل لپاره په لبنان کې کشف او اوس د افغانستان په ګډون د نړۍ له اتیاو څخه په زیاتو هیوادونو کې کیږي او د قوت الرمی نړیوال فدراسیون غړیتوب لري.
تاسو لا پیغامونو
انون می حکیم سالم احمد صالح د کونړ ولایت اوسیدونکو يم. د افغانستان د کرکټ ټیم مینوال يم. دغه ورلد کپ کې د سلو بي افغانستان ټیم وکړي چې د خلکو د تم او توقع خلاف وي او بل لو یو دولو به ډرا هم شولې. آی سی سی دا پیر ورلد کپ په داسې یو هیواد کې ترتیب کړو چلتا بارانو د افغانستان د دغه بارانو د وجې دولو به ډرا شولې او درې لو به وکړي درې وانه وبیللې. نو کرکټ بورډ باندې کرکټ بورډ نه مغختنه ده چې پاینده کې کوم کپتان ټاکي نو هغه ته د پوره صلاحیت ورکړل شي او هغه لوبغاړي باید چې انتخاب شي چې هغه واقعا لوبه کولای شي.
محمد د قندوز اوسیدونکی یم. زه د کرکټ نه دومره د دې لوبډل نه ډېر ښه ښایسته لوبه وکړله. ماشاءالله ښه لوبه وکړله. د دې په مقابل کې ښه لوبه وکړله. انشاءالله د بورډ قریبه بورډ مونږ خو هغه ته باخ نه ویل کېږي. نو تاسو د دې د کرکټ لپاره دغه لوبډل مشر چې دی دغه تبدیل شي باید د دې په ځای چې یا نجیب الله زادران واچول شي یا ګوربز واچول شي دغه دوه کې د یو انتخاب کې چې ښایسته لوبې نورې راتلونکي ته د نور چانس ولري چې وی ګټي. خیر دا لوبه وی بلله مشکل نشته. مونږ او تاسو آینده لرو راتلونکي لرو چې نور تکړه تکړه ځوانان دي پکې. دغه مثال نجیب زادران یا ګوربز چې دا تکړه ځوانان دي خلو به کې دغه د لوبډل مشر کې چې دینه مونږ یو سن نتیجه واخلو. دا تقریبا درې سلور میاشت مونږ انتظار و چې دا مسابقې ته چې مسابقې وشي او مونږ افغانان لږ زره خوشاله شو. بیا بل اخره دغه لوبه راور رسیدل لوبه خېلو به وکړي. ماشاءالله مونږ ته نور دغه دغه نکیږي. مونږ وطن جنگ و جنجال په وطن کې ډیر تیر شو بیا هم چې دی دغه نه کوي مونږ ته خوشحاله است او خیر آینده ته د دې خپل لوبډل مشر دی تبدیل کې نور مشکل نشته.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 24 22 11